السلام علیکم وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه غله ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې د ازادي رادیوي مجله در تخپلېږي ډیر وخت خو له هغې مخکې یو دوه راپور هم لرو او خبرونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سره سبا پیلېږي. افغان حکومت په پام کې لري د هیواد په اتو زونونو کې اته معیاري ترانسپورتي ټرمینلونه جوړ کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په سوریه باندې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د ممکنه هوایي بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. پوره خبرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سره له سبا پیلېږي. دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د نوملیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي.
د سترام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي، لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم
ولسمشر اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو او د قلي اردوګانو او د پولیسو د زونو له قمندانانو سره د رای ورکولو د بهیر د ښېګڼې په اړه خبرې وکړې او ترې وې غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28مه نیټه ترسره شي. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید عملا پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل دا توربین د 25 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو د اوبو د کمښت له کبله اوس مهال یوازې 15 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
د نغلو د بند لومړی یونټ 25 میگاواټه ظرفیت لري چې د نړیوال بانک په مرسته د روسی کمپنۍ لخوا به تورغول شو او عملا بهره برداری ته وسپارل شو.
ښاغلی توحیدی وایي د نغلو د برېښنا د فابریکې دا توربین د 6.6 میلیون ډالرو په لګښت رغول شوی. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله خوانچ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ار کې په یوه غونډه کې پریکړه وشوه. دغه ترمینلونه په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف کې او همدارس د کابل په څلورو دروازو کې جوړیږي. په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د اراضي ریاست امر کړی چې د اتو ترانسپورتي ترمینلونو د جوړولو لپاره دی زیات تثبیت کړي. ورزو د نړۍ مهمو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په سوریه کې د نن په سوریه باندې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د ممکنه هوایي بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دا بیړنۍ غونډه د روسیې په غوښتنه نړیوالې سولې ته د ګواښ په خاطر دایریږي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي چې لومړیتوب د جنګ د خطر مخنیوی دی، خو د خبره روسیې ته د امریکا د دې اونۍ ګواښونکو پیغامونو ته په کتو د لویدیز هوایي بریدونه امکان نشو ردولی. دی وایي دا ممکنه بریدونه به کړکېچ زیات کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په داسې حال کې د روسیې په غوښتنه بیړنۍ غونډه کوي چې داسې ښکارېدل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به پرون په سوریه باندې د ځنډیدلو هوایي بریدونو په اړه له سره خبرې وکړي. امریکا ګواښ کړی چې په دوما کې د اسد د رژیم لخوا د کیمیایي وسلو د کارولو او د 30 ملکیانو د وژنې په غبرګون به د اسد پر رژیم راکټي بریدونه وکړي. روسي او د اسد رژیم ویلي په دوما کې د اپریل په 1 د کیمیایي وسلې نه دي کارولي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان د روسي د استخباراتو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د سترنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی. او پی سي ډبلیو چې مرکز یې په حق کې دی پرون په یو راپور کې وویل د دې برید په اړه د دوی او برتانوي څېړونکو نتایج یو شان دي. په راپور کې که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي چې دا مواد ډېر زیات خالص وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په یو بیان کې وویل په دې کې شک نشته چې په دې قضیه کې د چا لاس و. د ده په وینا یوازې روسیه د دې کار انګیزه او سابقه لري. او د عراق په شمال کې پروندې وی جنازې په مراسمو بمی حمله لس کسان وژل. راپور نو وای د بغداد په د شمال په 200 کیلومتر کې په شرقت سیمه کې دوه بمی چاودنې ورسله. هغه یو شو چې یو جنازه هدیرې ته راوړل شو. د صلاح الدین والی علي دوده پرون ویل چې خای د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه په 400 کې ډیری په نازک حالت کې دي. د دې حمله مسؤلیت داعش ډلې منلی او په خپل خبري اژانس اماق یې ویلي دي چې په دې حمله کې هغه جنګیالي په نښه شوي چې له عراقي پوځ سره یو ځای داعش ډله له عراق څخه وایستله. د عراق حکومت په ډسمبر میاشت کې پر داعش ډلې بریا اعلان کړه، خو ویل کېږي چې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د دې ډلې خورې ورې ډلګۍ لا هم فعالې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې پورې هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون په یو راپور کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 200 زیات ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او نږدې 1500 نور ټپیان دي. په دې اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون یو ځل بیا د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي وګړو د مسؤلیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. یوناما د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه په خپل نوي راپور کې دا غوښتنه کړې ده. یوناما د خپلو څېړنو پر بنسټ وایي د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 1.5 پورې 233 ملکي افغانان وژل شوي او 1495 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حملې د اکثرو ملکي تلفاتو علت بولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات په خورا دقت سره کوي او جدي پام کوي چې ملکي تلفات پېښ نه شي.
مونږ کوشش کوو چې د خپل پالیسي او طرز عمل له مخې د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤل دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړي، خلک خپل ځان ته سفر ګرځولي او د خلکو د کورو څخه د موضوع په حیث استفاده کوي.
یوناما په خپل راپور کې انتحاري بریدونه له چاودیدونکو موادو جوړې وسیلې او پیچلې ډلهیزې حملې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو عمده علتونه بللي. د راپور له مخې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 3 زیاتوالی راغلی، خو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په 3 کم شوی دی. یوناما د خپلو څېړنو له مخې وایي د 2013 کال په لومړۍ روبه کې 8 ملکي افغانان په هوایي حملو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوناما راپور زیاتوي چې له دې ملکي وګړو په 15 د افغان هوایي ځواک، په 15 د نړیوالو ځواکونو او پاتې د نامعلومو حکومت پلو ځواکونو په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. له بلې خوا د بشري حقونو ډلې وایي چې په افغانستان کې ملکي تلفات لا هم د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال ازادۍ راډیو ته وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه بنده نه شي د ملکي تلفاتو مخنیوی به ستونزمن کار وي.
د جنگ د خېلې خوا ټول په خلاص مټ باندې د قوانین تر پښو لاندې کوي او ورستر بلې ملکي تلفاتو کچه لوړېږي. ملکي تلفاتو ته د پای د ټکي خودلو لپاره یوازنۍ لار چې ده هغه په هیواد کې صلح ده، او د دې په خوا کې دویمه خبره ده چې دوی دغه ټولو قوانینو ته احترام وکړي. کلن که موږ ملکي تلفات بیخي له منځه وړلی نه شو، د دې کچه چې نن موږ ګورو دا راکمولی شو.
د 2013 کال په پیل کې یو انتحاري بریت کوونکی د امبولانس په وسیله په کابل کې حمله وکړه او لسلو زیات کسان یې ووژل او له 213 زیات نور یې ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه. د رواني میاشتې په پیل کې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې له یوې هوایي حملې وروسته د ملکي وګړو د تلفاتو ادعا وشوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو یوه غونډه په نښه شوه. افغان حکومت د موضوع د څرنګوالي د څېړنې لپاره کندوز ولایت ته یو پلاوی واستوه، خو د دې څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. پر کیمیایي وسلو د څار یوې نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی. برتانیا پر روسیې تور لګولی چې دا حمله د زهري موادو په وسیله کړې، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان OPCW چې مرکز په حق کې دی، پرون په یو راپور کې وویل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د برید په اړه د دوی او برتانوي څېړونکو د تحقیقاتو نتایج یو شاندي. OPCW که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا مواد ډېر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. سکریپال او لوری یولیا د مارچ په څلرمه نیټه وروسته له هغه روغتون ته واستول شول چې د برتانیا په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ په بېسده حالت کې وموندل شول. برتانیا پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې د سکریپال او د هغه د لور د وژنې لپاره د نوفیچوک په نوم د اعصابو له فلجونکو زهري موادو د کار اخیستو هڅه کړې. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د OPCW د راپور له خپرېدو وروسته وویل روسیا له کلونو راهیسې د زهري موادو په وسیله د حملو سابقه لري.
The Organization for Prohibition of Chemical Weapons published
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې د برتانیا د موندنې چې د سالزبوري په حمله کې د اعصابو له فلجونکو موادو کار اخیستل شوی تایید کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د ناتو په قلمرو کې د اعصابو د فلجونکو زهرو په وسیله حمله کیږي. تبن موږ په دې برخه کې ډیر جدي اقدامات وکړل، خو په دې هم باید پوه شو چې دا په تیرو څو کلونو کې د روسیې لخوا د بیرحمانه چلند د لړۍ او سوابقو یوه برخه ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د پرونی راپور له خپرېدو وروسته په یو بیان کې وویل په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د په وینا یوازې روسیا د دې کار لپاره انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې GCHQ مشر جیرمی فلیمنګ هم پر روسیې تور ولګاوه چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پولا ماته کړي، او وی ویل د پیښه خی چې روسیا څومره زیاتې بیرحمۍ ته چمتو ده. روسیې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي، خو د برتانیا ګڼ شمېر متحدو هیوادونو له دې پیښې وروسته له یو نیم سلو زیات روسي ډیپلوماتان او سفارتي مامورین وایستل. د روسیې حکومت هم وروسته ورته ځوابي اقدام وکړ.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
مرانه چې تر دې د محمود غا پروګرام واورید، اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې اورو چې ورپسې به د ازادي رادیوي مجله خبره شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو حملې ته کتلی دي. د ورځپاڼې په وینا په دې حمله کې افغان حکومتي چارواکو ویلي د درول لوړپوړو چارواکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د یو استازي محمد عارف رحمان د قوله لیکلي چې د خواجه عمری ولسوال د امنیت مدیر او د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر په وژل شوي کې شامل دي. رحمانی ویلی پر دولتي ودانۍ چې پټنګه یې امنیت ساتل سوی وو، حمله د شپې پر شاوخوا 2 بجې پیل شوه. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونې د یو لوړ پوړي امریکایي جنرال د خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. جنرال راجر تورنر چې په هلمند کې د اپراتیفي قواو د مشر په توګه دنده ترسره کړې، په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې د وضعیت په اړه په دغه انسټیټیوټ کې په یو بحث کې ګډون کړی دی. د ویلي د 2018 کال اپریل څخه د 2018 کال تر جنوري پورې ټیم یې خپل افغان شریکان دومره پیاوړي کړل چې له طالبانو ابتکار واخلي. جنرال تورنر زیاته کړی چې د دوی افغان شریکانو خپل مهارتونه ترلاسه کړي او طالبان یې پر شا تمبولې دي. د خبرونې په وینا دغه امریکایي جنرال زیاته کړی چې په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو تر کمیدو وروسته طالبان د دغه ولایت پر لور په چټکۍ ورغلل. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونې د دغه جنرال له قوله لیکلي چې داسې وضعیت دوام ونه کړ او ډېر مهم خدمات وسول، لکه د هلمند ولایت د هوایي ډګر بیا پرانستل کېدل. د جنرال تورنر د اټکل له مخې حکومت د هلمند ولایت د هغې برخې چې زیات نفوس لري کنټرول په خپل لاس کې لري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخات پوهان محمد رحیم الهام په اړه راپور جوړ کړی.
پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړې خدمت نو وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به له پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې دی.
فنکار برخه کې له پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په
اتحاد مشرقی رسمانہ احمد شیر پرغمان چاپ شوی دی اور رسمی
پزر پانا کے با لنڈ کی سان نیاز بھی نواب رہی
پولا کو دشر و مبئی ہم دا چی میں کار خلاص کرو لام لام نہ ونی غکڑے چے دروازہ ٹک ٹک شو او درخ
ادب جام کے با د ملکیار غرشین د ژوند احوال واخلو.
د ملکیار د ژوند وخت سلطان معز الدین غوری معاصر وو او دای په جګړو کې د سلطان ملګری هم بو.
او رخمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی او رو پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازن شور خړو لو یو بمونو مروغ کور خړو نامر د جنگ را څخه ورور خړو لويشت پټیر ازن پور خړو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لنن څخه 15 کال وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتل ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدی نړۍ وکوچید. هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژبپوهنې له بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې یې ګڼ علمي او تخلیقي آثار پریښي دي. د استاد الهام د معاصر ژبپوهنې په برخه کې رویش جدید د تحقیقي دستوري زبانی دری او پښتو ګرامر طرح له مشهورو او مهمو څېړنو څخه دي. نو د همدغه ارزښت له مخې د ازادي رادیوي مجلې نننۍ ګڼه د اروخات پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو.
استاد حبیب الله جاج پختنځی ومر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوهنای استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختنځی د ورپیخي ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ. استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسترډی اخیستی وه او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې، کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد وو. د کابل پوهنتون استاد پوهنځي ډاکټره زرغونه زیور وای استاد جاج یو له استادانو څخه و چې په معاصر ادبي تیوري ښه پوهېده. نوموړي وایي استاد جاج نږدې 30 کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوی و. او د پسرلی پر اتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزې مشاعرې او میلې وشوې او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي. په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیل ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزې مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی.
پښتون احساس خپلوي پالي بل ور تشکلا نه بخشي ولس د خپل سیمې فطرتي غوندې سنگار دی.
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګ ټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست. چې پکښې ویل سوي وه په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته یې کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینې ډول وکاروي.
شعر او شعري نړۍ هغه شی چې د معنویت یوه خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هره پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بانډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سوه او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه وي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړم. جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډېرو داسې حق وینو نیوه یو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو دا انارګل، سولې او نورو برخاړو سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی استاد اروخات پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړی او په میراث کې ګڼ علمي او څېړنیز آثار پریښي. د اپریل درېیمه نیټه یې د مړینې 15 پلین پوره شو. رحمت افغانی د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کډیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام له نن 15 کاله مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ سو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته له نیمې پېړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړی کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوي دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډیر کار په برخه ده.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی و
مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کېښود، هغه یو کتاب لري چې د روش جدید د تحقیق دستور زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دی وای چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علوم اکاډمۍ ته لاړ او هلته د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وای چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنگی
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت د هي او معاصر شاعرۍ د علمبردارانو څخه وو، خو وروسته وروسته هغه د علمي شخصیت یو بله خورا راڅرګندیږي چې هغه په څېړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنۍ څېړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 170 تحقیقي اثار او مقالې لري او پرته د استادۍ یې د یو شمېر چاپي رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهام د فضل الدین زوی په خټپ مومن او د کابل پرشخورو سیمه کې په 1911 کال کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ او د لیسانس زده کړې په کابل کې کړې، بیا د ماسټري زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته یې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو. او له څه مودې وروسته په 1990 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته یې د ژبپوهنې په برخه کې دکتورا واخیستله او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبای کوي.
ل شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د اوسنۍ ځوانو شاعرانو د شاعري او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بل پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوی دي، ادبي غونډې بيخي ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر، هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو په رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي، کمیت ډیر شي، نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول دالپ نتریا پر ټول خو شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم گل غوند شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر دی یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زمانی فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندۍ روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندۍ نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني، په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه ده.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
شته دی پکې، خامخا پکې شته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډېره شاعري کېږي، ډېره چاپ کېږي، غونډې ډېرې دي، نو په دې ډېرو کې خامخا داسې لالونه او غمي پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي، نو دا پکې شته.
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت سشیده پشیر کی تغزل سشیده پشیر کی نوک پدغه لگرنا واچوی
دا لگا خبر لگا گران هم دا ډیره مشکل خبر دا شیر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول زکه چې هنر او شیر چې دا د الجبر یا د فزیک یو کیمیا د فرمولونو غونډه نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علوم باندې ولاړ وي چې هغه ټکل نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم دا کېدای شي چې هغه شیر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي او هغه خوند هغه سره زړه لګېږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګېږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال یوه مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګېږي، په هغه الفاظو کې چې کم فکر کمه مفکوره او کم خیال نغښتی وي هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي که نه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهېږي، خوند به ترې واخلي مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنی شي پې ونه پوهېږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي نو هغه مونږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه کلمات خیالونه مفکوره دا ډېر په مناسب انداز باندې په یو طبیعي انداز باندې په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلی وي، خوند ولرلی شي او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې له بربنډوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا ده په خلکو باندې ښه اغېز لري. نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي او یا د اهل ذوقو پام وروړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړی ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کسب یې کړی د عناصری کسب کړی دي د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی یا مثلا یوه بله تجربه کوله، دغې تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی. لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بله ساینسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساینس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې څنګ کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شوه، یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې را زرغونېږي. دغه سړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي لکه په څانګه او په ونه به بدلیږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې د ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي، ناڅاپي یوه دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، ته ریاضت وایي، یعنی داسې تا یوه ډېره لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به زړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو. نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چوم دی رازقي دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازي دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، او د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکېدم چې زما شاعري ده. خو رسمی شاعری می چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په 1934 دیسم کې شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې د نګراو ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب د خدای وبښي رحمت شي دا په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې اته شروع شوې ده. هغې سره نو د 1934 کال نه وروسته د اهل مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل که حساسیت موجود و جوړو سره نوم په دې حساب ما ټول مو تبدیلی تیر کړی دی، او دغه تبدیلی زما لپاره ګټوره تمام شوې ده. هرې رشتې ته چېتنم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولید چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایت ته تللی ما خپل گزارشات لیکلي دي، پاکستان زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وایي چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې وپېښ را چې مګر روسیا واکې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې درته اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ما ته مفت راکړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تلی چې د باستان شر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم لاوتلله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې د 1015 نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمو باندې فکر کوم چې دغه د 500 په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اجتماع په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 نه چې هغه د یو بیک خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه دي، نو په دغه حساب د تزوبه زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي. ستاسو وخت نیول کېږي، نو فکر کوم نو زمینی سری معمولا په لکه چمی ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې لیکلي داستانی د هم لرم مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه ده چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوا سره لیکلي دي په جورجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ورپسې راتېر شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتح دی او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بینان ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وو ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی خاص کرې کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان پوز د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی وزارت دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپین دپاره اثار لرم ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په هماغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید څوک چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره سو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د عربي پوهنتون کیمیا وګان زما د ټپ سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځېر ته ورکړه، زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په ټپ کې بس تحقیق کړی دی. که نه
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اکتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي، روزانو ډډی سوری کړي راته، روزانو ډډی سوری کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانې په ننې پانه کې زموږ همکار او وګمه جبار خیل لنډ کیسه نیازبین دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز وو او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خلاص چی یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسی. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بالا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار که بله کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خپره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو. بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه او د ښه ژوم ابی همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې زه تا نه پېژنم وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پویه نه شوه خو چې کله را په خود شوه تېر مازدیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه. بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ. د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ. بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو. دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابی وا ابی تشوي هله راشه تشوي هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغ کړ. له څه نه مې خبره وې. اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبری نن کوم بد راته ونه ویل. شپه شوه. نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازدیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینې لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه. ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموش شو. سهار شو، لمر بلانو را ختلی چی د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم. راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي. مینه درسره لرم ستا زړګی.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنگیالي مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوایي یو وچ غرشین او آباد کړي وو، نو ځکه دوی غرشین بولي. دا قوم د کندهار خواو کې اوسېږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه او مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر توسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت ته بخلی وو او د ده مرقد هم هورې دی. دا روایت چې نعمت الله کښلی دی 200 کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغسې راوړی دی او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پلا پر ملتان په 1571 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې هم سلیکي نقل کاوه شي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی و روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوه شي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو بری وکړ. لری نه و چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنا او دښمن بری وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ ورکرا صوبا او بره چې په خوای هم نو په برخه شوی دچا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاري چې ملکیار یو غختلې توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګري کوله. دا سیخکاری چې ملکیار پر جنگیالی توپ او توریالی توپ سربیره ادبی ذوق هم درلود. پخپلا هم شاعر او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار لخلی را نقل کړی دي. د زهد تصوف او عرفان لپلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د دل نامه سره پران هم لیکي. د دوی عرفانی شهرت دومره ډیر چې تخمینا 250 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دی پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سره جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برني پر 1750 هجری کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډهلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه ښار کې د شیخ ابوبکر توسی له مزار سره یو ځای ښخ ده. او د سلیمان ماکو د وینا له مخې په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معز الدین له لښکرو سره یو ځای جنګېده او نږدې و چې د سلطان لښکر ماته وخوري، نو دې توریالي ادیب او عارف د ننګ او جنگ و سندره وویله او لښکریانې همت شجاعت او توریالیتوب ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر یې بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پارتي وویل چې غازیان وپارېدل او په څیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، څښتن ممل دی
اوس مو یرغل دے ایواد دبل دے غازیانو گوری سختن ممل دے غازیانو راسی ټول شاو خواسی غازیانو راسی ټول شاو خواسی د شهاب پملاسی دښمن مو غوڅ کړي سختن ممل دے سختن ممل دے اوس مو یرغل دے ایواد دبل دے غازیانو گوری سختن ممل دے
شاعر نمری د همدغی خبری په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوند دي په ورخمین خیال کې په وطن د یو شهید شوی سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته گیلی کړي او د وخت ناخوالی بیان کړي دي
زما په وران وطن مینه پلارا زما په وران وطن مینه پلارا په لوغړم چمن مینه پلارا څه شوی آواز میاوري بیوس سوز میاوري ساز میاوري زړګی می اور اخلي زړګی می اور اخلي نور چغې وهم زخم می زور اخلي نور چغې وهم او وینه می شور اخلي نور چغې وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدل دی وطن حالات نور نشم لیدے او تام نئی چ زړګی می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلارا د هدیرې خاور کې ورکه پلارا ته خود وران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړچی دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبری چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي نو دا حالت څنګه وزغمم چی می د بیوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواخیږي پلارا خبرې دلته اور راکوز دے پلارا خبرې دلته اور راکوز دے د نامعلوم طرفه شور راکوز دے د زورورو خلکو زور راکوز دے او بس یوازې زموږ په کور راکوز دے خو ته هم نه یې چې می زړه سپکړه ما کتام نئی چی مزڑ سپکڑما ڈیر را ڈکشوی چی خس پکڑما چی را تا ڈاڈ را کڑی ہوئی چی خدای خو مشتا اللہ و امن راوڑی بیا بچه منس پر لیشی خوخ بہر یو سڑیشی یا بچه منس پر لیشی خوخ بہر یو سڑیشی خوف افسوس ارمان پا دیکھو ما خوف افسوس ارمان پا دیکھو ما چی تا ہم نئی ڈاڈ بچوک را کبی نمایوسی انتہا داد چیز د خپل مړ پلار پونوم دا شیر لیکم پلارا خبری زد زور خوڑو پلارا خبری زد زور خوڑو خاموشی رازن شور خوڑو لویو بمونو مروغ کور خوڑو نامرد جنگ را چخورور خوڑو او لویشت پتی رازنی پور خوڑو پلارا خبری زد زور خوڑو خاموشی رازنی شور خوڑو لویو بمونو مروغ کور خوڑو نامرد جنگ را چخورور خوڑو لویشت پتی رازنی پور خوڑو پلارا پا دیوتن که چه و نشول؟ لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سره مات شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمون راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشو توفان پیراغه دلته غلې وشو توفان پیراغه مینې وژلا او احساس توفان خاوري کړ پلارا زستا بچې يم
ستا پل تب خرسوم پلارا زستا بچیم ستا پل تب خرسوم چری پا پل لار شما پلارا کوخخ کون چی یتیم لظلم خلاص کرم د کندی مور پا سر سادر راسم کرم د خکاری تور تو پا کری اریکم یتیم لظلم خلاص کرم د کندی مور پا سر سادر راسم کرم د خکاری تور تو پا کری اریکم د مرغی وران زال ورغوم د خوانزی تور تخت جوڑ کرم پا وین سور سرک لوین پاک کرم وڑا خدایانو وجنم زانی لشر خلاص کرم خو پلارا لچا سره می وس نرسی خو پلارا لچا سره می وس نرسی دا اجدها مقابله نشم کړی نو زه که تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به لچا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته د چا د لوړ عظم نازک زړګي نښان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته
د یارانو د شیرینو